د ماسپښین ټولس په جېشې ازادي راډیو په منځني سپه ټولس پښنې په ټوله افغانستان کې اوریا او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو رضوان مراد څخور
السلام علیکم پولند افغانستان ته د رواني میلادي میاشتې تر پایه 200 نور سرتيري استوي د تور حملار د څلورمې پرله پسې ورځ لپاره نن هم بند ده او په سوریه کې د حزب الله یو لوړپوړی قومندان په 14 کې وشل شوی دی خبرونو تفصیل پولند وایي چې 200 نور عسكر افغانستان ته استوي د پولند د حکومت یو ویاند ویلی دی چې دا سرتیری به د روانې میلادي میاشتې یا مئی میاشتې تر پایه افغانستان ته ورسیږي او دغلته به د ناټو د قاطع ملاتړ تر ماموریت لاندې فعالیت وکړي پولند دغه عسکرو ماموریت به د راتلونکي دسمبر میاشت تر پایه پورې دوام وکړي پولند له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې سرتیری لري د تورخم لارې د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره هم بند ده په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې د دې لارې د خوشي کېدو لپاره تر اوسه شو هڅو نتیجې نه دا ورکړي په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي چې په دې اړه 13 ورځې له پاکستاني مقامات سره خبر شوې دي خو د خبرو تر اوسه کوم نتیجه نه دا ورکړي د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې په دې اړه ورستي معلومات در سره شریکو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مورګلوف او د اروپا اتحادیې د عمومي مشر مرستیال هیلګا شمیت په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویل د دې هیواد خبري اژانس ته ویل دواړو ډیپلوماټانو د نړیواله اجنډا په رڼا کې په افغانستان او آسیا پسیفیک سیمه کې د روان وضعیت پر ځینو اړخونو خبرې او سلام مشورې ترسره کړې د دې خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالیو کې د خونکو د نوي خارګوټي د جوړولو کار پیل شو ځای چارواکي وایي په د خارګوټي کې به 225 خونکو ته یو نمره ځمکه ورکول کیږي دوی زیاتوي په نږدې راتلونکي کې به د خونکو د دوه نورو خارګوټو کارونه هم پیل شي بل خو د افغان حکومت چارواکي وایي جدي هڅې پیل کړې دي چې په ولایتونو کې د خونکو د خارګوټو غصب شوې ځمکې له غاصبانو خلاص کړي او په نورستان کې د یو ستر ګودام د جوړېدو کار پیل شو په دې ګودام کې به لږ تر لږه 2000 ټنه خوراکي مواد ذخیره کیږي د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل چې د ګودام د جوړولو کار په یو کال کې بشپړیږي او څه باندې 40 میلیونه ډالر ورته ځانګړي شوي دي
په دې باندې د نورستان د خلکو ډېر ستونزې حل شي ځکه دلته به یو معیاري ګودام موجود لري چې د موادو د فاسد کېدو مخنیوي لپاره نیول کیږي او د سختو حالاتو لپاره چې هر وخت وي د ګودام به د تدیر مومید واقع کیږي
په نورستان کې د خوراکي موادو د ځنګړې ګودام د افغانستان د کرهڼې وزارت لخوا جوړیږي په سوریه کې د حزب الله یو لوړپوړی قومندان په 14 کې وشل شوی دی دا د لبنان د شیعه ملیشیا ته لوی گزار ګڼل کیږي حزب الله د مصطفی بدرالدین د وشل کېدو په اړه جزئیات نه دی ورکړي خو په بیروت کې یو تلویزیونی چینل چې د ډلې ته نږدې دی ویلي چې د حزب الله د لوړپوړی قومندان د اسرائیل په هوایي برید کې وشل شوی دی اسرائیل پر دې ادعا کومه تبصره نه ده کړې بدرالدین له هغو څلورو کسانو څخه چې په غیاب کې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق الحریری د وژنې په ارتباط محاکمه شوی او حزب الله په یو بیان کې د بدرالدین وژنه اعلان کړې او ویلي دي چې نوموړی له 2019 کال راهیسې د دې ډلې په ډیرو عملیاتو کې برخه اخیستې وه دا له 2008 میلادي کال وروسته چې د حزب الله د پوځي څانګې مشر عماد المغنیه په دمشق کې په 14 کې وشل شو دې ډلې ته تر ټولو ستر گزار ګڼل کیږي د ترکیه په زوی د هواد په جنوب ختیځ کې په تازه جګړو کې اته سرتیری او د کوردانو د کارګر ګوند شپږ وسلوال وشل شوې دي په اوس په یوې اعلامیه کې ویل شپږ سرتیری په حکاری ولایت کې له کورد وسلوالو سره په جګړو او دوه نور د هلیکوپتر د نسکورېدو په پیښه کې وشل شوې دي د ترکیه ځواکونه وایي هلیکوپتر د تخنیکي ستونزو له امله لوېدلی ده د 2015 کال په جولای میاشت کې د ترکیه د حکومت او د کوردانو د پی کی کی ګوند ترمنځ د اوربند موافقې له ماتېدو وروسته د ترکیه په جنوب ختیځ کې د دواړو خو ترمنس تاوتریخواله زیات شوه ده ل 1904 اتیم میلادی کال راهیسې لکل نشي د کوردانو کارګر ګوند ل ترکیه څخه د جلا کېدو لپاره وسله پورته کړې ده د دوړ خو په جګړو کې لک تر لګه سلويخت زر کسان وشل شوی د امریکا سمندري ځواک وایي د هغو لسو سرتیرو قمندان یې له وظیفې اوس چې څه موده وړاندې په خلیج کې د ایران اوبو ته له داخلېدو وروسته د ایراني ځواکونو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوي وو. د متحده ایالاتو سمندري پوځ وایي ایرک راسچ نور د اعتماد وړ افسر نه دی. د امریکا لس سمندري سرتیري په تېرو جنورۍ میاشت کې وروسته تر هغې د 15 ساعتونو لپاره د ایرانیانو لخوا توقیف شول چې کشتۍ د ایران سمندري پولو ته داخله شوه. ایران د دغو سرتیرو د نیول کېدلو تصویرونه چې پر ګونډو او لاسونه تر شاو نیولی وو خپاره کړل چې دې کار د واشنگټن او تهران ترمنځ اړیکې لا پسې بحرانی کړې. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې د اتلانتیک د شمال د 50 هیوادونو له مشرانو سره ګوري. د سویډن، ډنمارک، ناروې، فنلند او ایسلند د مشرانو او باراک اوباما ترمنځ خبرې به د سوریې د مخ په زیاتېدونکې جګړې، پوځي فعالیتونو او د روسیې د پوځي فعالیتونو پر مسئلو متمرکز وي. د کډوالو مسئله به هم په دې خبرو کې یاده شي. د روسیې لخوا په 2014 کال کې د کریمیا ټاپو وزمې الحاق د مسکو د شمال ګاونډیانو ته خبرداری وګڼل شو. متحده ایالات غواړي چې د روسیې د پوځي فعالیتونو پر وړاندې د اروپا د شمال خپلو متحدانو سره خپل ملاتړ څرګند کړي. په اروپایي چارو کې د ولسمشر باراک اوباما سلاکار چارلز کوپچن ویلي د اتلانتیک د شمال د هیوادونو له مشرانو سره نننۍ کتنه دا پیغام ورکوي چې واشنگټن د دې سیمې د امنیت په مسئله کې په ژوره توګه دخیل دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. یو مخکې تر دې چې ومان نیاسي ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام وړاندې کړي، د افغانستان لپاره به په سیمه کې د یوې مهمې پروژې په اړه راپور خپور کړو. د نړیوال بانک مرستیال رئیس ویلي چې کاسا زر پروژه د افغانستان لپاره خورا مهمه ده او په سیمه کې به هیوادونه د دې پروژې له تطبیق سره پر افغانستان متکي شي. د دې پروژې په اړه د نړیوال بانک د مرستیالې او د پاکستان د سریاسم څرګندونې د ملالۍ بشیر په راپور کې.
نړیوال بانک د کاسازر پروژې تر ټولو زیاته برخه پیسې ورکوي. په دغه پروژه کې څلور واړه هیوادونه قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان شامل دي. دغه پروژه به څلور واړو هیوادونو ته ګټه رسوي. د نړیوال بانک مرستیال رئیس انټ ډیکسن ازادي راډیو ته په دوشنبه ښار کې د خبرو پر مهال وویل،
For Afghanistan this is a very important project.
د افغانستان لپاره دا ډیره مهمه پروژه ده ځکه دا افغانستان ته د ترانزیت هیواد حیثیت ورکوي چې جنوبی آسیا له منځنۍ آسیا سره تړي. د برښنا د لیشت له خط سره نږدې ټولې ټولنې به له دې ګټه پورته کوي. د دغه ټولونو د ملاتړ پروګرامونه به پلیسي چې پکښې د افغانستان وګړي هم شامل دي او په دغه هیواد کې د برښنا د لیشت د خط تر ټولو اوږده برخه تیریږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دغه پروژې په پرانیست غونډه کې د خپلې وینا پر مهال وویل،
This is a flagship project in our region.
دا زموږ د سیمې لپاره ډیره مهمه پروژه ده چې په منځنۍ آسیا کې تاجکستان او قرغیزستان، په جنوبی آسیا کې له افغانستان او پاکستان سره وصلوي. موږ خوشاله یو چې د دې پروژې له پیل راهیسې څوک کاله وروسته موږ اوس د دې پروژې د پلي کولو مرحلې ته ننوتلو. په دې اړه چې دغه پروژه به د برښنا ترڅنګ افغانستان ته نور څومره ګټوره وي، د نړیوال بانک مرستیال رئیس انټ ډیکسن وایي، دغه پروژه به په سیمه کې پر افغانستان اعتماد زیاتوي. زما په فکر دا به د اعتماد وړ ترانزیتي هیواد په توګه د افغانستان د حیثیت په تغیرولو کې مرسته وکړي او باوري بکړي چې ټولو خلکو ته په مستقیمه توګه ګټه ورسوي. موږ هیله لرو چې د برښنا د لیکې امنیت خوندي وساتل شي ځکه چې د لیکې شاوخوا ټول خلک به له دې پروژې استفاده کوي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني په تاجکستان کې د کاسازر پروژې د کار د پیلېدو تر پرانستلو وروسته وویل چې افغانستان به له دې برښنا استفاده ونه کړي او یوازې به د هیوادونو ترمنځ ترانزیت ته لاره هواروي.
اگر ما از انرژی کاسای گازار استفاده میکردیم برای سالهای متوالی،
که چرته موږ د کاسازر پروژې له انرژي استفاده کوله، د اوجدو کلونو په مخه به موږ د منځنۍ آسیا د هیوادو پر برښنا متکی کیدو. حال دا چې موږ د انرژي ډیر پراخ زیرمې لرو او په افغانستان کې موږ د برق پلان طرحه کړی دی.
ویل کېږي دغه پروژه به یو شمېر نور اقتصادي، د چاپیریال په برخه کې او ټولنیزې ګټې ولري. د برښنا کمی پوره کول، ځایي خلکو ته د کار زمینه برابرول، د سوداګرۍ وده او په سیمه کې د دې پروژې د برخوالو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ زیاتوالی د دې پروژې له ګټو څخه ګڼل کېږي. په تاجکستان کې د پنجشنبې په ورځ د کاسازر پروژې په پرانستلو کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان، د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف برخه واخیسته.
د ازادۍ رادیوي مجله. عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د انارګل مشاعرې په شاعرانه بانډار کې شریکېږو.
بیا غوړېږي نو بهار د انارګل، پر وطن به راځي وار د انارګل.
شاعره ډیوه رڼا خپل شعرونه راوروي.
د لیونی عشق په اخیره مرحله کې پروت دی، دا کس له ډیر وخته یو چاته په سجده کې پروت دی.
محمد اسماعیل اکمل د خپل رادیو، تلویزیون او نورو فرنګي فعالیتونو په باره کې راته غږیږي.
کوم ځای چې سټوډیو و، داس یو ځای و چې یو سولار نه مکار اخیستلو، نو هغه ډیر تیاره ځای و چې حتی که درته وایم چې د غومبسو ځالې به پکې وي.
لنډ حکایت که وخت و، نور مطالب هم لرو. پیل په فرنګي خبرونو کوو. صفی الله ستانکزای راوروي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د ماشومانو د ادبیاتو کور د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې هغو کتابونو ته چې په 1994 لمریز کال کې چاپ شوي او غوره پیژندل شوي ول جایزې ورکړي. په دې اړه له دغه وزارت څخه خبر شوی اعلامیه کې راغلي چې په یاد مناسبت غونډه د چهارشنبه په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تالار کې جوړه شوې، چې د نوموړي وزارت وزیر عبدالباري جهاني ګډونوالو ته د خپلو خبرو په ترڅ کې په هیواد کې د ماشومانو د ادبیاتو د ودې او پراختیا په برخه کې د ملاتړ او پراخې همکارۍ ژمنه وکړه. اعلامیه کې راغلي چې د تخلیقي آثارو په برخه کې دغه جایزه د آرش ننګیال کتاب راشئ چې هوا وکړو، په معلوماتي برخو کې د پروین پژواک اثر زمین و آسمان، او د ژباړې په برخه کې د محمود مرهون اثر د واورو ملکه ته ورکړل شوه. دغه جایزې هر کس ته 20,000 افغانۍ نقدي پیسې وي، او ترڅنګ یې پر 1,500 هغو لیکوالو چې په یاده برخه کې لیکنې او کوششونه کړي ول ستاینلیکونه هم وویشل شول. هیر دې نوې چې دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو لپاره د جایزو او ستاینلیکونو د ویش ځانګړی پروګرام جوړیږي. پل فکری کړه میډیوټیک افغانستان او د افغان خبرنیز مرکز ای بی سی د دوشنبه په ورځ د پښتو ژبې دوه مشهور ژبپوهان، پوهاند محمد صابر خیشکی او ډاکټر زرغونه زیور رښتین ونمانځل. په غونډه کې سر څېړونکي استاد زلمی هیوادمل، استاد لال پاچا ازمون، استاد بریالی باجوړی، د سرحدونو چارو وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال، استاد عبدالله کاماوال او استاد محمود مرهون، د پوهاند محمد صابر خیشکی او ډاکټر زرغونی زیور رښتین د کار او خدمتونو په اړه خبرې وکړې. ورپسې د پل فکری کړی غړیو پوهاند خیشکی ته د درناوي په دود لونګۍ په سر او چپنه یې ورته په اوږو کړه، او میرمن زیور ته یې هم ټکرای په اوږو کړ. د سور د میاشتې په 14 نیټه د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د کور خزینه ادبي ټولنې په نوښت د سولې تر عنوان لاندې د انځورونو او پیغامونو نندارتون پرانستل شو. په دې نندارتون کې چې د بی بی هوا په لیسه کې پرانستل شوی وو، د میرمنو په لاس جوړ شوي انځورونه او ځانګړي لیکل شوي پیغامونه چې په وطن کې د سولې او امن په خاطر لیکل شوي او نقاشي شوي وو نندارې ته ایښو، چې پر خزینه فرهنګیانو سربیره د ښوونځیو زده کوونکي هم د هغو ننداره وکړه. د پکتیا ولایت د چګو غرو او د غرنیو سندرو هنرمند استاد شینو زازی تیر دوشنبه د 1995 لمریز کال د سور په 14 نیټه د ورپیخې ناروغي له امله لفانی نړۍ سترګې پټې کړې. استاد شینو زازی ډیره موده د ملي راډیو ټلویزیون د موسیقي له برخې سره همکاري لرله او د هارمونیې تکړه استاد وو. د پکتیا د جګو غرونو سندرې ډېرې په خوند بللې، او په دې برخه کې ګڼ شاګردان هم روزلي وو. استاد شینو زازی لنن څخه شپږ کاله لمخه د پکتیا ولایت د آریوب زازی ولسوالۍ د خوازی خیلو کلي کې زیږېدلی وو. ځوان هنرمند امین الفت د شینو استاد زوی دی چې د پلار په پلی پالی خی او د غرونو شرنګېدلی شور او نغمه تر خپلو مینوالو رسوي. د استاد روح دې ښاد وي.
د کندهار په عینو مینه کې د موزیم او یو کتابتون لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو چارې پیل شوې. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباري جهاني ویلي چې د دوو دوو ودانیو جوړولو چارې د دوو کلونو په اوږدو کې بشپړېږي. نورال له کندهار زموږ همکار صادق رښتینی راکوي.
د کندهار د ملي موزیم او کتابتون لپاره دغه دواړې ودانۍ په عینو مینه کې جوړیږي. د دوغو ودانیو لپاره لس جریبه ځمکه د افکو نړیوالی کمپنۍ له لوري ورکول شوې چې $2 میلیونه لګښت لري. د افکو نړیوالی کمپنۍ رئیس هاشم کرزی وایي په کندهار کې د کتاب لوستلو، د فرهنګ د عامولو او تاریخي اثارو د ښې ساتنې په هدف یې دا اقدام کړی. هغه وایي د افکو بنسټ د دا ډول نورو پروژو ملاتړ هم کوي.
نظر موږ د وزارت په سر کې نو هر هغه شی چې موږ په امکانات کې موږ به د دې سره شریکو د موږ تاسو شار دی هر څه چې موږ تاسو په امکانات کې به ترې غنوکو او د دې شار پر جوړولو کې باید مشکر ده اشار وکړو
د دغه مځکه کباله د شنبه په ورځ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی ته وسپارل شو د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی وایي د کتابتون او موزیم دواړي ودانۍ به تر راتلونکو دوو کلونو پورې جوړې سي هغه له سوداګرو وغوښتل چې د دې ډول پروژو په عملي کولو کې له دولت سره همکاري وکړي
چې دا پیغام یوازې د کندهار خلکو ته نه بلکې د ټولو ولایاتو خلکو ته دی چې هر شی تاسو باید د حکومت څخه ونه غواړي په خپله دغه د افکو مؤسسه چې دا یوه شخصي مؤسسه ده د دې په خپل همت باندې زموږ سره کومک وکړي د الله شهید مونږه کې راکړل نو په دې کې دا د نور مازی مرسته هم کوي چې زموږ د کتابخانه او د موزیم نقشه ستارته ورسي زه د کندهار د خلکو څخه خصوصا د اجتماعونو خلکو څخه دا توقع لرم دا انتظار لرم چې پرته له دې چې موږ ورته وایو پرته له دې چې والي صاحب ورته وایي پرته له دې چې رئیس صاحب د اطلاعات فرهنګ ورته وایي پرته له دې چې زه غوښتنه چې وکړم دوی باید په خپله راشي او ووایي چې دا کتابخانه خو د سلهاوو کلونو آیندې دپاره ده د دوی د لمشانو د کروشانو د کوشانو دپاره جوړېږي نو په دې کې د ټولو فرهنګي دیني او ملي وظیفه ده چې باید برخه پکښې کې واخلي
کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي وایي چې د موزیم او کتابتون لپاره دغه ودانۍ زیاتې اړینې وي او دوی به هڅه وکړي چې په دې برخه کې نور امکانات هم زیات کړي
د افکو کمپنۍ په مرسته چې دغه نن موږ څو شاهدان یو لس تجربه مځکه دغه کتابتون او موزیم لپاره دوی اختصاص ورکړی ده نو هغه پلان دلته به تطبیق شي
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د عینومېنې د کتابتون د جوړولو ترڅنګ د کندهار په ځینو ولسوالیو کې هم د کتابتونونو د جوړولو پلان لري په کندهار کې ټول 1545 دولتي او شخصي کتابتونونه موجود دي چې یوازې یو د میرمنو لپاره ځانګړي سوي
تکړه انځورګر عبدالله ارباب له ځوانانو غوښتي چې د خوښیو د محفلونو د ډالیو دود دی بدل کړي دا چې څنګه غوښ بشو زموږ همکار باز محمد عابد ته
فیسبوک هغه ټولنیز رسنۍ ده چې په لکونو پښتانه ورته لاسرسی لري او هر څوک یې د خپل ذوق سره سمه کاروي شاعران یې د خپلو شعرونو د خپرولو لپاره غوره وسیله ګڼي لیکوال یې د خپلو لیکنو لپاره او انځورګران یې د خپلو انځورونو د خپرولو لپاره د یو نندارتون په توګه کاروي له دې نه علاوه د هر مکتبي فکر خاوندان یې د خپلو موخو لپاره کاروي عبدالار باب چې په ټولنیزه رسنۍ کې او فعال ځوان دی د خپلو هنري کارونو ترڅنګ وخت نا وخت په فیسبوک اصلاحي کمپاینونه چلوي چې ډیر لارویان یې موندلې دي نوموړي سمود وړاندې په فیسبوک یو تحریک پیل کړ او له خلکو یې وغوښتل چې د خوخیو په محفلونو کې د نورو سوغاتونو او ډالیو پر ځای د خلک کتابونه په ډالۍ کې ورکړي د ښاغلي ارباب دغه تحریک سره په ننګرهار کې ګڼ شمېر ځوانان یو ځای شول او کله چې هم څوک د یار دوست د خوخیو محفلونو ته ځي نو د مصنوعي ګلانو او نورو سوغاتونو پر ځای کتاب په ډالۍ کې ورکوي عبدالله ارباب وویل له دې کارې دوه ستر هدفونه دي یو دا چې یو چاته به یې د مصنوعي ګلانو پر ځای حقیقي تحفه ورکړي وي او بل دا چې پښتانه به د کتاب له مطالعې سره آشنا شوي وي
ودونو کې ځوانان زلمی ته پلاستیکي ګلان او یا ګلاسونه او جګونه داسې شیان وروړي چې هغه دغه زلمی د کورنۍ په درد خوري مثلا موږ د سکورونو کتلی ودونه چې سل 1500 توفی راولل شوی دی او ټول ګلاسونه نو د دغه دود د ماتولو په خاطر او د دې دود د راجول په خاطر چې د کتاب د مطالعې کلتور زموږ په ټولنه کې زیات شي موږ ملګرو ته چې دا غي یا کوژدن او یا واده نو د نورو پلاستیکي ګلانو توفو په ځای به موږ ته کتاب ورنو مثلا کې انجینر به وغه ته د انجینری یا کفرزن شاعر ادیب او د شعر او د ادب او د سنور نو د دې یو فائده دا ده چې مثلا د ناوې درا تک تر څنګ چې تسل ملګری یو کس تسل کتاب ویسین په یو کور کې کتابتون هم ورته پیدا کیږي نو دغه د لارې باغ ټوله کورنۍ د کتاب د مطالعې سره آشنا شي او یو کتابتون په هر کور کې جوړ شي
هدایت الله میړنی یو له هغه ځوانانو څخه دی چې د خاغلی ارباب په دغه کمپاین کې ونده اخیستې ده
زمون په دوستانو کې همدغه سې د کلیزې او پروګرامو د یو ځوان کلیزې المنزله نو ویل چې توفیه ده وړي نو ما ورته چې توفار څو خپل پر خپل د جب نه اخلي نو تاسو ما ته پیسې راکړئ زه تاسو توفار وړم نو ما غد ارباب صاحب خبره واغه په نظر کې نیولې وو ما په هغه باندې د قلم کتابچه تر پنسل پاک پورې کتابونه دا ټول ما واخیستل د هماغه کس د مسلک مطابق ته واخیست هغې ته م توفه ورکړه په دې سره هغه دوه ځلې خوشحاله شو و چې یو ځلې ته واستول چې زه باید دا کتابونه مطالعه کړم او بل هغه د زمونږ چې کوم دود دی هغه ناوړه دود چې د اضافي مصرف دی د هغې مخه م ونیول شوه.
دا چې په ودونو کې د نورو سوغاتونو پر ځای د کتاب سوغات څومره ارزښت لري په دې اړه د دغه تحریک غړی لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص وویل
خدا چې دا د مطالعې فرهنګ هغه ودې ورکولو کې ډېره مرسته کوي او بلې دا چې غاړې ګلان وروړو ول دا چې هغه په درد نه خوري. دا یو ډېر مثبت پیغام دی چې موږ یې ورکوو. طبیعي خبره ده چې اوس خلک د کتاب په قدر پوه شوي دي او چې چاته هم دا د ډالۍ په نوم ورکول کېږي د هغې غبرګون دسي او داسې فکر کوي چې ماته ډېر سره همدغه ویلا تو چې ارباب صاحب نور ملګری بده هوکړه ته سره ورسېدل چې باید د ور چاته واده ته ځو په واده کې به همدغه د کتابونو ډالۍ ورکو او د خلکو هغه خبرګون عکس العمل ډیر مثبت دی ډیر خوشحالي کې نسبت دی ته کومګه دی او غاړه ګل چاته ورلو دا هغه په ځای کتاب ته ډیر پدرنه وګوري.
یو تنځون چې په واده کې ورته د خاغلی ارباب د تحریک غړو کتابونه په سوغات کې وړي وو ویل
کامران گردیوال ما د ننګرهار ولایت اوسیدونکو زما واده په دې واده کې ما ته چې تر ټولو قیمتي تحفه وا هغه کتابونه او داس نور تحفه مرغله لګه پلاستیکی ګلان لګه د هغه د پیسو او میلونه وخت چې پتیر شو غارت د منځ لاړل اما کتاب تر اوسه زما ملګری دی کتاب ما چې زه ولولم زه بل چاته ورکوم خو پیغام دی چې خوريږي او داغي کتابونو لبرکته زه اوس کتاب چونولم په ما سات نه تیریږي زه عدد کړم وخت په وخت لټه کوم چې نوې کتابونه پیدا کړم.
الحمدلله ارباب وایي چې د پښتنو خو یو دا بدبختي ده چې لوستي کسان به کې ډیر کم دي او هغه شي په لیک لوس پويږي په هغه کې به محدود کسان وي چې لمطالعه سره مینه لري خو په غوټ اکثریت کې خلک له کتاب سره آشنایی نه لري. د دپان ک پښتانه په خپل کورونو کې کتابونو ته یو الماری بې لکړي نو امکان دی ولري چې راتلونکي نسل یې د مطالعه په برکت خپل هیواد د وسنی بحران راوباسي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د ثور د میاشتې په 14 په کندهار کې د انارګل کلنۍ مشاعره د شاعرانو لیکوالو او فرنګیانو په ګډون ترسره شوه. په دې مشاعره کې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزیر عبدالباری جهانی له ځوانانو وغوښتل چې آزادې مطالعې ته مخه کړي او په ټولنه کې د کتاب لوستلو دود پراخ کړي. زموږ همکار صادق رښتینی دې مشاعرې ته ورغلی. د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
دا غیون د طبیعت د خزان څخه نفرت
دی. انارګل دغه کلنۍ د جزم مشاعره د پنځشنبه په ماښام 2 بجې پیل او د شپې تر 2 بجو دوام درلود. چلمړی برخه ویناو، دوهمه برخه شیرونو او ورسی برخه د ټنګ ټکور پروګرام ته بیل سوی و. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د مشاعره په پیل کې ځوانان د مطالعه کلتور تر او بل لا غشتنه وکړي چې پټولنه کې دي د کتاب لوستلو دوه ته پراختیا ورکړي.
د تحصیل ترڅنګ باندې شربته تر ټولو زوی فریزر د کتاب پات یو څه ته وجو کې کتاب خاطر غنا شو کړی د غیرت چې پر فیسبوک باندې موږ املایي غلطي کوي.
د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی وویل دا ډول پروګرامونه د افرادو ترمنځ کرکه له منځه وړي او پر ځای مینا او سول راولي. شاغلی عزیزی شاعران و هڅول ترڅو په خپلو شعرونو کې ټولنې ته مثبت پیغامونه وړاندې کړي او د خلکو ذهنونه د هیواد پالنې طرف ته وهڅوي.
دا د مشترک ادبي فرهنګي محفلونه کولای شي د هر هیوادوال مغز او زړه د سولې، هنر، علم، تمدن، پرمختګ، ملي یووالي، مینې او افغاني او اسلامي خود په پلوشو روښانه کړي.
تر ویناو وروسته مشاعره پیل سو. مشاعرې ته راغلو شاعرانو د انارګل مینې جانان او د وطن په ستاینه شعرونه وویل.
جار لخپل ځان چې یو څه مې پېژندلې دی، جار لخپل ځان چې یو څه مې پېژندلې دی، نور آشنایي مې په تیاره کې د ړاند مزل.
بیا غوړېږي نو بهار د انارګل، بیا غوړېږي نو بهار د انارګل، پر وطن برا زوار دا انارگل.
د مشایره ګډونوالو د ازادي رادیو سره په خبرو کې یو ځل بیا د انارګل مشایره د خوند ډکه وبلل. د دوی په وینا په مشایره کې د ګډونوالو شمیر زیات وو او شاعرانو په خپلو شعرونو کې تر ډیره ښه پیغامونه درلودل.
د انارګل ته ورته نور مشایرې چې سوي دي په کندهار ولایت کې ټولې د تیرو کلونو په څیر باندې ډېر تغیرات پکې راغلي دي. یو دا چې په تیرو میاشتنیو مشایرو کې به جرګګۍ نه وه، همداسې به شعرونه ویل کېدل، خو اوس په هره مشایره کې جرګګۍ جوړه شوې، د هرې مشایرې لپاره جرګګۍ جوړه شوې ده. په هغه مشایره کې جرګګۍ شته او هغه شعرونه تر کرکتنې ایستل کېږي، او بیا د مشایرې په پړاو کې د مشایرې په اوږدو کې د هغه شاعران چې شعر یې په شعر کې یو څه وجود ولري، هغه شاعران ته تقریبا 50 تنو ته جایزې ورکول کېږي.
هر مشاعره د خپل ټولنې استازیتوب او کلتورونه وړاندې کوي. کوم ډول چې موږ او تاسو په کندهار کې انارګل لرو، ننګرهار کې بیا موږ او تاسو د نارنج ګل لرو، همداسې په خوست کې فکر کوم سینزرګل لرو. نو دغه هغه مشاعرو نمونه دي چې دغه ځای خلک د خپل ټولنې دود او دستور، خپل کړه وړه او افکار، خپل هغه ټولنې غسته چې احساسات دي د شعر په ژبه وړاندې کوي.
د مشاعرې بل برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوې وه، او د کندهار محلي سندرغاړو پکښې بیلابیلې سندرې وویلې.
ځوانه شاعره ډیوه رڼا لنډه موده کېږي چې شاعري کوي، خو د ادب استادانې وینا پخه او کلام یې اوچت ګڼي. په شعرونو کې رومانیت څرګند دی، خو د ژوند لپاره هم غږ او پیغامونه لري. زموږ همکار داود تپان پوښتلې د مرکې د اورېدلو بلنه درکوم.
د ازادي راډیو د ادبي راډیو مجلې درنو اورېدونکو سلامونه مې ومنې. یو داسې څوک درته په دې اونۍ کې موږ را مېلمه کړی چې ښایي په نوې شاعرۍ کې تاسو ډېر ابتکارات ووینئ، خپل معرفت به د دې له خولې واورئ.
ډېره مننه. زما خپل سلامونه نه کېږي ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. ډیوه رڼا یم او دویم کال محصله د شریعت پوهنځي، او بس نوې نوې شاعري پیل کړې.
د دې نوې شاعري خبره دی وکړه، ما یو بیت اورېدلې وای، لډېرو لاس واخلې و پورې وجود وتړه، د ورکېدو ویره د زړه پورې وجود وتړه، داسې یو چې مې اورېدلې و. که په لنډو یو څو بیتونه د دې غزل یا نور راته ووایې څو پورې اورېدونکي ښه خبر سي.
مننه. هغه نوې غزل و چې لډېرو لاس واخله یو پورې وجود وتړه، د ورکېدو ویره ده زړه پورې وجود وتړه، او دې سترګور ګوري اخر در پورې وخندل، نو ما درته نه ویل ړانده پورې وجود وتړه. تا پورې ځان تړل اشنا راته په دې معنا دي، ورشه د غره په سر ویخته پورې وجود وتړه.
دغه بیتونه خو به اورېدونکو اورېدلي. شاعري مو څنګه پیل کړه؟ دام راته وای.
شاعري خو ډېر ماشومتوب نه مې علاقه درلودله، مطالعه مې هم کوله په دې برخه کې د ښوونځي له شپږم صنف څخه، خو په دې مې کله هم فکر نه و کړی چې زه د شعر ولیکم، او حتی په دې نه پوهېدم چې زه دا کولی شم که نه. بس دا اتفاقي وشول، همداسې یو چا سره مې خبرې کولې، بیا هغه راته وویل چې ستا خبرې د شعر غوندې دي. بس لامه غزا له وی خبرې نه، یو غزل او بل اخر له غزل نه نور شي.
مننه. دغه غزل کوم بیتونه درته یاد دي؟ هغه ولنی شاعری چاله یاد نه وزي
او داس خدا خو نو پیغام یو غزل و چې یو بیت و چې لګ البته د قافیې سنځه هم پکې وځه کزما لمړی بیت و چې اوس می د زړه خبره په زړه کې نه پټيږي په خله راځي رانه دنیا خبرېږي.
معمولا په شعر کې مطالعه کوي؟ کوم شعر مطالعه کوي؟ په کلاسیکو شاعرانو کې، په نوو شاعرانو کې څه ډول شعر خوند درکوي؟
کار څومره سره مطالعه کوي بیا هم کمه ده او بیا ادبیات خو داسې برخه ده چې ډېره پراخه ده، خو بیا هم زه کلاسیک شاعرانو هم ډېرې مطالعه کړي دي او اوس یې هم مطالعه کوم او ما چې ډېر څه زده کړي له هغوی نه مې زده کړي دي. مثلا رحمان بابا دا خو مخکره خبره ده، اتمنى ارسو گلولی، نور کاظم خان شاید داسې نور، او په نو شاعرانو کې هم ډېر زیات ښه شاعران لرو. کوم یو نوم به درته واخلم که ډېری دي؟ نو مثلا هغه کسان چې ډېر مطالعه کوم یو خو کاروان صاحب دی، ډېر شاعران دي. نو
مننه. یو بل غزل دې موریدونکو ته وړاندې کوو که در سره یې؟
غزل دې وایي چې چینه یې څه وښودل، نه ترې خزانې جوړېدې، د داسې زړونو نه به څنګه آینې جوړېدې. په لګېدلې اور مو واچولې لا زیاتېده، په لګېدلې اور مو واچولې لا زیاتېده، څه عجیبه ده له اوبو نه هم لمبې جوړېدې. او ښایي دا فکر راته ستا په شتون یقین وبخي، ښایي دا فکر راته ستا د شتون یقین وبخي، د اسمانونو ترمنځ څنګه فاصلې جوړېدې. او زموږ د کلي نه ډېری خلک په دې کډه شول چې نور ځای نه و پاتې، هر ځای هدیرې جوړېدې. او ډیوې چې ته به مې له لاس ونیوې وبوتم، ډیوې چې ته به مې له لاس ونیوې وبوتم، په ټول تیاره ملت به سمې انګازې جوړېدې.
ډېر ښایسته ښایسته شاعري مو کړې. څومره وخت کېږي شاعري کوئ؟ چې اورېدونکو سره به دا پوښتنه مې دوامدار ډول د شاعرانو نه دا پوښتنه کېږي، څومره وخت کېږي شاعري کوئ؟
زه خو کوم شاید څوک باور هم ونه کړي، ډېر وخت نه کېږي، بس یو پنځه شپږ میاشتې داسې.
په دې شپږو میاشتو کې د څومره شاعري کړې ده؟ ځکه چې دغه اوله کې څوک شاعري ته مخه کې ډېر ترې لیکل کېږي.
بالکل، په لومړیو میاشتو کې، البته یو دوه میاشتو کې زیاته شاعري به مې کوله، شاید تر اتیا او داسې شاوخوا کې غزلې مې لیکلي وي او همدارنګه څو نظمونه، خو اوس سره کمه شوې ده او منتظر یم چې الهام راشي ورسته یې ولیکم.
نو شاعري مې داسې ده چې که نوې په لاس درغله نو سړی نه ډېره لیکل کېږي، که څنګه؟ دا تجربه لري؟
او بالکل، دا تجربه راته شوې ده. بیا ډېری فکر دا دی که نه چې په پسرلنۍ هوا کې چې هوا ډېره ښه وي، ډېری کسان عام خلک دا فکر کوي چې خلک به شاعري کوي، سره دې چې داسې نه ده. هغه وخت ما شاعري نه وې پیل کړې وه، د ژمینه یو څه وخت مخکې ډېره شاعري به مې کوله، خو اوس دا د هر څه زمینه هم صحیح ده، دغه فضا هم ورته جوړه ده، خو بس نه شم کولی.
درسي مصروفیتونه یا درسي ماحول سیکلي د شاعرانو په وړاندې هغه ستونزې ورته ایجاد کنه؟
شعر خو فکر کوم دا یو داسې علاقه ده چې که ته څومره مصروف اوسې شاید در سره واوسي که نه، ځکه دا د زړه هغه علاقه مندي ده له یو څه سره شعر سره. خو بیا هم کېدای شي لږه لږه مخه ونیسي، اما اجازه نه ورکوو دومره چې اسم ورته پرې نه دي.
بیا هم ستا یو غزل اورو، ځکه اورېدونکي به د دې په تمه وي چې ستا ډېره شاعري واورې خبرو پسه.
وایي چې د لیونی عشق په اخره مرحله کې پروت دی، د لیونی عشق په اخیره مرحله کې پروت دی، دا کس له ډیر وخته یو چاته په سجده کې پروت دی. او ستا یاد مې ښکل یې د خپل خیال کندې ته وغورځاوه، ستا یاد مې ښکل یې د خپل خیال کندې ته وغورځاوه، پرون چا چیغه کړه ژوندی په هدیره کې پروت دی. او لاړ بې سکونه خلک شول په بدیت کې مقیم، نور نو دا مه وایه سکون په زمانه کې پروت دی. او که ته ونه غواړې زه ستا هم اخیستلی نه شم، ربه قدم قدم مې ستا په اراده کې پروت دی. او ترې تاویدای هم نه شم، مینځ ته یې هم نه شم ورتلی، ترې تاویدای هم نه شم، مینځ ته یې هم نه شم ورتلی، ژوند مې په داسې اورورینه دایره کې پروت دی. او کبر کوا خو دومره نه ملنګې خواره بشې، کبر کوا خو دومره نه ملنګې خواره بشې، زما د پاچا غوندې زړه ستا په دروازه کې پروت دی.
یو بل غزل هم درنه اورو، یا به نظم واورو که نظم ولرې؟
او رساله د نظم، نظم دی د ژوند په نوم. وایي چې ای ته پوهېږې چې ژوند څه ته وایي، ای ته پوهېږې ژوند د چا نامه ده، چې نه وجود او نه حواس لري او نه مړ کېږي، ژوند د یو داسې نامرئي موجود د څه نامه ده، بس انسانان یې غلامان دي او نخرې پرې کوي، چې څنګه خوند ورکړي هغسې زمزمې پرې کوي. خو ته پوهېږې خو ته پوهیږې که انسان نه وي دا ژوند به څه وي، هیڅ به هم نه وي، بې اوبو منګي بې سا جسد ته ورته به وي، هغه جسد ته ورته چې ارزښت بایللی او د ساکښو ترېنه ویره کېږي، که چیغې هم وکړي چې مه ډارېږئ خو د ژوندیو هومره ډېره کېږي. اے ته پوهیږې ژوند که تریخ دی خوګلنی هم لري، ګنا ته هم کله پښه ورګوري خو بیا رنګونه ثوابي هم لري. اے ته پوهیږې زه یې هم تر دې زیات نه پیژنم، بس نور به څه ووایم، څنګه یې تعریف کړم درته، زه ډېر څه پیژنم خو ځینې کیفیت نه پیژنم، خو دومره وایم دومره وایم چې خو دومره وایم دومره وایم چې ژوند د خواږه ماشوم لومړۍ خبره، ژوند د سپینګیری پلار وروستۍ خبره.
ډېره مننه. د خویندو لپاره به د پیغام څه په وروستیو کې ستا پیغام به د خویندو لپاره وړاندې کړو، او یو غزل هم راته ووایې.
سمه ده. بس پیام خو پیامونه ډېر ورکړل شوي دي، په کار دا ده چې اوس عمل پرې وشي، خو زه بیا هم خپل هغه کوم شخصي فکر مې چې دی ورته وایم، هغه دا دی چې هېڅکله له مبارزې لاس مه اخلئ، او په دې تمه مه پاتې کېږئ چې څوک به راشي او ستاسو ژوند به در جوړ کړي، دا هېڅکله امکان نه لري. که موږ خپله ونه غواړو شاید هېڅکله هم تغیر ونه شو کړی، نو راځئ هېڅکله دا مه وایاست چې موږ نه شو کولی، هېڅ امکان نه لري چې څوک څه ونه شي کړی. دا کلمه باید له خپل ذهنه لرې کړو چې نه کېږي، نه شم کولی او نه ممکن ده. اوس د امکاناتو زمانه ده، هر څه امکان لري، نو پکار ده چې هېڅکله له مبارزې نه لاس ونه اخلي.
ډېره مننه. او غزل ته دې په انتظار.
وایي غزل دی البته، وایي اسمان ته نه کوزېدل ځمکې ته خاته وګړي، اسمان ته نه کوزېدل ځمکې ته خاته وګړي، چې لار یې نه پېژانده خود به ورکېده وګړي، او چیرته چې هیڅ د مکېدو لپاره غېږې نه وي هلته مجبور او خپل ځان کې پرېوته وګړي. او په دې تر اوسه هم پوه نه شوم چې له کومه کېدل، په دې تر اوسه هم پوه نه شوم چې له کومه کېدل، په کومه لار چې بوم ولاړه بس راتله وګړي، او نړۍ له ټولې اسانتیا سربېره هم داسې وه له بدبختۍ بفکې په وچه ډوبېده وګړي. او یو چا ویل چې د بقا زمانه دا رنګه وه چې هېڅ به نه مړه کېده، هېڅ نه مړه کېده وګړي. او ډیوې موږ داسې ښار کې ژوند ته اوږې کېښودې چې په سرکونو به یوه هر ورځ پراته وګړي، او اسمان ته نه کوزېدل ځمکې ته خاته وګړي، چې لار یې نه پېژانده خود به ورکېده وګړي.
ډېره مننه سیمرکې ته مو وخت.
هیله کوم تاسو نه هم ډېره مننه چې زه مو راوبللم.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د صوفی او سالک د سیر او سلوک د کشف او مشاهده د آل او بیالی بیل عالم دی. صوفی او سالک چې کومه برخه لټوي هغه هم داسې نه وي لکه عام خلک یې چې لټوي. دوی د کومې خزانې لټه کوي؟ دا به د خزانې په نقل کې واورو چې فرشته مرسل راوروي.
خزانه. یو بوټ به هره ورځ ځنګل ته ته او بوټي راوړل، که به کله باران ورېده یا به ناروغ وه یا به مجبوره وه چې کار ونه کړي او له خلکو سره مړی ژوندی وپالي، په هغه ورځ به وږی نهار ویده کېده. په ځنګله کې یو بزرګ اوسېده. بزرګ به بوټبا ته کتل چې د وخت په تېرېدلو سره بوډا کېږي او له کاره وځي. نو یو ورځ یې ورته وویل، ته ولې په ځنګله کې لږ وړاندې نه ځې؟ بوټبا ځواب ورکړ، د څه لپاره؟ کار څومره له لرې ځایه بوټي راوړم هغومره به ډېر ستومانه شم، او اوس خو نو د ځوانۍ زور هم راکې نشته. بزرګ ورته وویل، زما مقصد دا دی چې که لږ وړاندې لاړ شي هورې به د مسو په یوه کان واوړي، که د بوټو په ځای ښار ته مسی اوسې نو د اوو ورځو ډوډۍ به درکړي، بیا به دې ته اړینه یې چې هره ورځ ځنګله ته راشي. بوټ به له ځان سره وویل، راځه توکل په خدای. ده د بزرګ خبره ومنله او د ځنګله په منځ کې د مسو لویه زیرمه وموندله. بوټ به څادر ورته وغوړاوه، مسی پکې رابار کړل او په ښار کې یې د لرګیو د بار د اوو چنده په بیه وپلورل. بوټ به له ډېرې مودې وروسته پوره یوه اونۍ په کور کې بېغمه ناست و او ډوډۍ لرله. دا چې هفته پس ځنګله ته لاړ د بزرګ پښو ته ور ولوېده. بزرګ ورته وویل، دا خو دومره خبره نه وه، که زما منې نن په ځنګله کې لږ نور هم وړاندې لاړ شه. بوټ به ورته وویل، نه نه، کله ډېر وړاندې لاړ شم بیا ګمان نه کوم چې هلته مس وي. بزرګ ورته وویل، زه پوهېږم چې لا وړاندې مس نشته، خووری باید سپینو زارو پکان واوری یوا پیره سپین زار دی دریو میشتو دوری در کبی بوت با پا جنگلکی خوران دیلار هوری دی سپینو زار کانو منده او پا بازار که پا دوم رل ورا بایو پلوره چه پورا دری میشتی بیا راتلالو تا ارتیا نلیده دری میشتی وروس تا چه بوت با جنگلتا تا لار او دی بزرگور باندی سترگیو لگی دی ورته ویل دا جل نور هم وران دیلار شا حال تا با دی سرو زارو پکان پیخ شه او په یو نوبت کې دوم را بار ورسخه یوسی چې پوره یو کال باندې ډوډۍ په غوړیو کې وي د بوت بازله په ټوپونو شو د خدای په مانی نیت وکړ چې سرو زرو ته ژر تر ژره ځان ورسوي خو بزرګ ورته ویل شی بنیمه رانه مځه ته به بیا پوره یو کال ځنګلت رانه شي خو زه به بوډا شوم او دلته ډیر وخت نشم تیرولی ته چې کال دا وخت راځي ما شاید ونه ویني ځکه خو غواړم چې خپل بل خبره هم درته وکړم او هغه دا چې لږ نور هم وړاندې لاړ شه بې صبر شوی بوت به ویل ستای کور ودان خو چې سره زر پیدا کړم نور به لڅه غواړم بزرګ ورته ویل که نور هم لږ وړاندې لاړ شي د الماسو په کان به واوړي د سرو زرو یو بار به د یو کال ډوډۍ درکړي خو د الماسو یو بار دې د ټول عمر مصرف پوره کوي بوت به سمدستي د الماسو د موندلو په نیت د ځنګله منځ ته روان شو او د پوره کېدونکو الماسو له ټوټو یې څادر ډک کړ د راتلو په وخت چې د بزرګ سترګې ورباندې ولګېدې ورته یې ویل نور نو زه او ته شاید هیڅ وخت ونه وینو ځکه خو غواړم چې زما وروستی پیغام هم واورې اوس چې نور د ډوډۍ د پیدا کولو غم درسره نشته د ظاهر سفرونه پرېږده ځنګل هیر کړه لرګي هیر کړه د مسو سپینو سرو او الماسو خزانې هیر کړه د باطن سفر پیل کړه خپل گریوان ته سر ښکته کړه او تر ټولو ګران بای خزانې ته ځان ورسوه د دنیا تر ټولو قیمتي خزانه د انسان په زړه او فکر کې ده ته که دا تر ټولو لویه خزانه غواړې نو زما غوندې د باطن سفر او فکر کولو ته وخت ورکړه بوت به ورته ویل له ما سره به همیشه دا سوال و چې دومره خزانې در معلومې دي ولې په خپله نه ورځې او نه یې پلورې ته ځکه نه ورځې چې تر ټولو قیمتي خزانه دې موندلې ده دغسې ده بزرګ ورته وویل هو چې کله مې د الماسو خزانه وموندله نو مرشد مې راته وویل چې تر ټولو لویې خزانې ته ورشه تر ونې لاندې کینه او د باطن خزانې ته ځان ورسوه
محمد اسماعیل اخمل هغه خوستی ځوان دی چې څو کاله مخکې یې په ډیرو کمو امکاناتو په خوست کې د یوې راډیو د جوړولو هوډ وکړ له کورنۍ رانیولې بیا نورو ځایي خلکو او د دوی په وینا زورواکو ډول ډول خنډونه ورته جوړ کړل خو اخمل خپله مبارزه پرې نه ښوده پایله یې دا شوه چې په دې وتوانېد چې د راډیو تر څنګ تلویزیوني خپرونې هم وکړي اول ته له ژورنالیزم پوهنځي څخه تازه فارغېدونکو محصلانو ته دا عملی کار زمینه د یو انسټیټیوټ په بڼه مساعده کړي ښاغلی اکمل کابل ته راغلی او زموږ همکار نورګل شفاق په خوست کې د رسنیزو فعالیتونو ستونزو او لاسته راوړنو په اړه دغه مرکه ورسره کړې ده پام مو ورته راړوم
اسماعیل حقمل سے پخیر اغلی خوست نا پام دے دی پی جنم جنوم دے اسماعیل حقمل دے او خوست نا راغلی او والتا پر رسنی زبر خکیا جن جرنلستی حد سے کوی نو اول بام دے زین شروع کو چھ ته په دې برخه کې څومره دخیلی نور خبري به ورسته کو
شفق صاحب ډیره زیاته مننه چې موږ ته بلنه راکړه او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم شفق صاحب زه تقریبا لاس کال کې چې رسنیز ډګر کې کار کوم او اوس د یون میډیا ګروپ مشر به حیث کار کوم په دې کې رادیو تلویزیون د ژورنالیزم یو انسټیټیوټ او یو مجله شامل دي
حقمل صاحب خوست دغه سی یو ولایت ته چې که یو خو کله دا خبرونه ورنا اوریدل کیږي چې ډېر خزینه زده کون کې التشته په هنتونونو ته ځي په ځینو دفترونو کې هم کاری مواقع دوی ته مساعد دي همداسې بیا بل خوا که وګورو نو د خوست اکثر ځوانان مسافر کیږي نورو هیوادونو ته د خوارې مزدورۍ پاره او دا خو یوه مسله ده ولور دی او نوره کیسې دي خو زه په دې مسلو نه غږېږم زما اوس داسې خبرې همدا د رسنیو په اړه دي نو که راته وایي هلته همدغه ژورنالیستي هڅې او د رسنیو فعالیتونه څنګه دي
شفق صاحب کله چې طالبانو له سقوط وروسته نوی دولت راغی په هغې کې هغې نه وروسته په خوست کې په ټول افغانستان کې رسنیز فعالیتونه ډېر چټک و خو بیا په خوست کې دا فعالیتونه له کابل نه وروسته یا د لوی ښارونه ډېر چټک و. په خوست کې هلته سیمه ییزې اته نهه راډیوګانې سیمه ییزې دي چې خوست نه فعالیت کوي، 15 پورې شاوخوا مجلې دي چې هلته کار کوي، دوه شخصي تلویزیونونه، یو ملي تلویزیون دی چې کار کوي. نو نسبتا نورو ځایونو ته هغه جغرافیه د خوست چې ګورو هغه ډېر کوچنی ولایت دی، خو نفوس زیات دی، هغه رسنیز فعالیتونه بیخی ښه روان دي نسبت نورو ځایونو ته. یو وخت کې به چې لومړی وخت و لومړی کالونو کې به د خوست خبریالان ان تر غزنی پورې تلل، لوګر، غزنی، پکتیا او پکتیکا ټولو ولایتونو خبري پوښښ او د نور لپاره د موادو راټولولو لپاره به د ټولو ولایتونو ته دوی سفرونه کول. نو ورو ورو بیا نورو ځایونو کې هم راډیوګانې او تلویزیونونه جوړ شول. خو خوست چې وه خوست اوس هم لکه د زون هغه د رسنیو ډېر تود بازار خوست دی.
تاسې هم یادونه وکړه د طالبانو رژیم سقوط نه وروسته کادرونه کم و، د رسنیو په برخه کې هم ځینې داسې کسانو ته هم کارونه پیدا شول چې هغوی اماتور و، یعنی داسې مسلکي ژورنالیزم نه و ویلی. نو تاسې هم که هغه د لومړنیو ورځو په اړه راته ووایئ، خصوصا شاعران و ادیبان به په هغه کې ډېر دخیل و په رسنیو کې، هغه د لومړیو وختونو کې څه که تاسې راته وکړئ.
شفق صاحب، رښتیا هم چې په لومړیو کې هر څه چې وي، هر څه چې اساس ایښودل کېږي لومړی کې ډېرې خامۍ لري، نو هغې وخت کې هم لومړیو کې ډېر زیات مشکلات و، وسایل ډېر کم بوت و، بیخی ډېر ابتدایي وسایل نه مونږ کار اخیستلو. لومړیو کې رښتیا هم چې ډېره زیاته ستونزمنه وه، او داسې یو ځای کې مونږ پیل وکړلو چې زموږ سټوډیو دومره کوچنی وه، هملته به سټوډیو هم وه او هغلته مو د تخنیک چارې هم کولې. حتی تر دې ځایه شفق صاحب چې هغه کوم ځای چې سټوډیو وه، داسې یو ځای و چې یو سولار نه مو کار اخیستلو، نو هغه ډېر تیاره ځای و. داسې یو ځای و چې حتی که درته وایم چې د غومبسو ځالې به پکې وې، او حتی کله نه کله به داسې وشول چې مونږ به چې په خپرونه کې ناستو مار به راووتلو. یعنی داسې یو حالت نه مونږ را پیل کړی دی شفق صاحب، او ټول کارونه مو پخپله کول. کله چې مونږ د راډیو لپاره مو انتن نصبولو او یا دا نور کارونه مخکې وړل، هر څه په خپله وکړل، سره د چې مونږ په دې کې تجربه نه لرل چې څنګه. خو هغه کوم څه به چې ورسره و، هغه هدایتنامه چې ورسره وه، نو هغه به مو ورته لوستله، بیا به مو هغسې هغه کارونه پر مخکې بول، ځکه مونږ سره دومره پیسې هم نه وې چې مونږ مسلکي کسان ته هم ورکړي وای، هغوی راته نصب کړي وای. هغه لومړیو کې هغه مایکونه چې وم شفق صاحب مونږ عملته په خوست کې واخیستل، همدغه مایکونه چې په جوماتونو کې د لاؤډ سپیکرونو لپاره پکارېږي، ډېر کیفیت ټیټ و، هماغه نه هم کار اخیست. تقریبا 15 دنې مایکونه مونږ په 3500 کلدارې اخیستي وو. نو په ډېر داسې یعنی کم امکانات سره مونږ پیل وکړلو، خو ورو 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 ښه کېدلو. هغې نه وروسته چې دا د کرکټ لوبې به هم نشروالې، په هغې وخت کې ځینې ګردي میزونه مو درلودل، او ځینې نور ډېرې ښې خپرونې پیل کړلې چې یعنی هغه رسنیو کې مونږ داسې لومړی کې چې راډیو پیلوله، ومو کتل چې کوم شان په رسنیو کې نشته او چې خلکو لیوالتیا د څه سره ده. نو هغه مو چې وکړل، د هغې په اساس سره مونږ خپرونې بیا جوړې کړل، خپل تقسیم اوقات مو په دې ډول جوړ کړلو. نو خلکو ډېر زیات هرکلی وکړلو، ډېر خوند یې ورکړلو. نو بیا یو موثر راغلی و، په هغې وخت کې سروې کړي و، بیا نه پوهېږم ډېرو خلکو ورته ویل چې دغه خپرونې زموږ ډېرې خوښېږي. نو هغې بیا ما ته زنګ وکړل چې دا خپرونې مونږ چې سروې کړي ده، خلک اورېدونکي ډېر لري، مونږ غواړو چې دغه خپرون لپاره مونږ ځینې مواد لرو یا اعلانات درکړو تاسو ته. نو هغه و چې هغې مونږ ته اعلانات راکړل، هغې بیا ډېرې
امکانات پیدا
بالکل. هغې نه وروسته بیا یوه بله موثر راغله چې د مهاجرینو لپاره کار کول. هغه خوست ته چې کله مهاجرین راغلل، کډوال راغلل د شمالي او جنوبي وزیرستان نه، نو په هغې وخت کې یوه بله موثر وه چې هغې بیا د مهاجر لپاره کار کولو، هغې هم بیا مونږ ته پروژه راکړله. نو ورو ورو مو دغه خپل امکانات هم ښه کېدل. بیا هم له هغې نه وروسته وغوښتل چې تلویزیون جوړ کړو شفق صاحب، خو تلویزیون لپاره هم بیا هېڅ امکانات نه لرل، ځکه هغې ډېر زیات پیسو ته ضرورت و. دلته هم چې پوښتنه وکړله چې څومره مصرف ورباندې راځي، نو هغې بیخي $200,000 راته ښودل. بیا مې خپله هڅه پیل کړله چې د انټرنیټ لارې وګورم. بالاخره دا کمپنۍ مې را پیدا کړل چې کومې نړیوالې معتبرې کمپنۍ دي، هغوی سره مې اړیکې ونیوله. بالاخره هغوی سره مې ډېرې ښې اړیکې جوړې کړلې. وسایل مې چې ټول وسنجول دلته چې تر ګمرک او مونږ ته چې را رسېږي څومره تمامېږي، نو ډېر په ارزانه تمامېدل. نو هغه و چې ځینې یو شمېر تلویزیونونو ته ورغلو، راډیوګانو ته ورغلو، که چېرته وسایل غواړئ موږ درته کولای شو دا وسایل په ارزانه درته پیدا کړو. نو یو تلویزیون و، هغې دوه درې ترانسمیټر یا دستګاګانې غوښتې، یو دوه نور راډیوګانو وسایل غوښتل، ډېرو راډیوګانو دا وسایل او تلویزیونو چې راجمع شول، یو ځل مو چې کمپنۍ ته فرمایش ورکړو نو ډېر په ارزانه موږ ته تمامه شوه. یعنی هغه خپل وسایل څو شیان چې موږ غوښتل هغه داسې وښه لکه موږ ته چې مفت تمام شوي. په دې ډول سره موږ وکولای شو چې تلویزیون هم پیل کړو. کله چې راډیو پیل کړله هغې لپاره موږ کارکوونکو د کمښت سره مخامخ وو، ځکه دا یو ډول مبارزه وه، ځکه نه مو چا ته معاش ورکول، نه مو ډوډۍ ورکوله، هېڅ امتیاز مو نه ورکول. هغې به راتلل د یوه احساس له مخې به کار کولو. بیا مو د ترڅنګ کې ورسره د ژورنالیزم انسټیټیوټ هم جوړ کړلو چې عملي او نظري زده کړې به مو ورکولې. نو هغې د ژورنالیزم د انسټیټیوټ د موادو نه موږ بیا په راډیو کې هم کار اخیسته، هم به زده کوونکي او هغه څوک چې څلورم صنف نه به د پوهنتون نه فارغ وو هغه بیچاره به په هېڅ نه پوهېده، د ژورنالیزم عملي کار به هېڅ نه و کړی. نو هغه به چې کله موږ راوستل و درې میاشتې شپږ میاشتې تر یو کال پورې موږ پروګرامونه لرو، په درې میاشتو وروسته به دوی دومره یو برجسته کسان شول، ځکه دوی به تیار څلور کاله کار کړی و، یو نظري به یې درسونه ویلي وو، خو عملي کار ته به یې ضرورت و. نو هغې موادو نه بیا موږ هغې مرکبه چې وه مثلا خبر ریپورټ څه شان به و، نو هغې نه موږ بیا په راډیو کې هم استفاده کوله، هم د راډیو کار ورباندې جوړو، هم د ژورنالیزم انسټیټیوټ کار ورباندې جوړو. نو داسې یو بل دغه پروګرامونه یو بل سره سپورټ کول، یو بل ملاتړ کول، بالاخره ورو ورو موږ پښو ودرېدلو.
حکمل صاحب، د هر کار لپاره ځینې خصوصا رسنۍ دا ځینې لارې چارې لري چې فرزن ته جواز واخلي او اړوند ادارې د هغوی سره په تماس کې شي د فعالیت د جواز اخیستلو لپاره، په دې کې فرزند کوم مسلو سره تر اوسه مخ شوی یا افغان دولت په دې کې مرسته کوي یا غلارې چارې پیچلی دي؟
شفق صاحب، ډېره ښه پوښتنه مو وکړله. رښتیا هم چې دلته اوسه پورې هم دغه کوم پروسیجر چې دی، د هر پروسیجر ډېر اوږد دی، خو خصوصا د رسنیو دپاره چې کوم پروسیجر دی، یو ځل به ټول پروسیجر په خپل مربوطه ولایت کې سرته رسوي، د امنیت نه، څارنوالۍ نه، اطلاعات فرهنګ نه، مستوفیت نه، امنیه قمندانه، د ټولو نه به اسناد خلاصوي. هغې نه وروسته بیا یو کمیسیون وي، تخنیکي وسایل ګوري، هغه کمیسیون هم پاس کوي. هغې نه وروسته بیا امنیتي کمیسیون، د امنیتي کمیسیون هم پاس کوي. هغې نه وروسته بیا مرکز ته راځي، مرکز ته بیرته همدغه ټول ارګانونو ته بیرته ځي، بیرته خوست ته دغه مکتوبونه لیږي چې دغه سړی په اړه معلومات راکړي، بیرته هغه ځای نه معلومات غواړي. نو دغه پروسه بیخي سره پیچلې ده، بیخي ډېر وخت نیسي او ډېره خسته کنه ده. او بل هم شفق صاحب، چې ځینې خلک په سیمه ایزه کچه یا په خپل ولایت کې یا زورواکي یا څوک یا هغه څوک چې شخصي ګټې په خطر کې ویني، نو هغوی یو ډول هڅه وکړله چې زموږ د دغه هڅو مخه ډب کړي، خو الحمدلله کومه ژمنتیا او کوم کلک هوډ چې موږ لرلو، نو انشاءالله چې موږ وکولای شول چې هغې نه تیر شو او بالاخره انشاءالله د جواز چارې هم خلاص شولې. تر اوسه خو موږ د تلویزیون امتحاني خپرونې لرو او د نن ورځ انشاءالله رسمي خپرونه پیلېږي.
اوس فرزند تاسو څه ډول خپرونې غو امتحاني چې لرې څه ډول دي؟
زموږ د راډیو نوم یون په نوم ده او د تلویزیون نوم زرغون ده. اوس مهال موږ چې اکثره سپورتي خپرونې نشرو، سپورت پکې دی. کله چې بیا امتحاني نشرات پای ته ورسېدل بیا موږ ورته یو ښه منظم پلان مو نیولی، هغې مخکې نه مخته ځو انشاءالله.
رسنۍ د دې تر څنګ چې خلکو ته معلومات ورکوي، پیښونه خبروي، ځینې روزنیزې خپرونې هم لري، تاسو مخکې اشاره مو وکړه ورته، د عامه پوهاوي په برخه کې دوی سره مرسته کولی شي. تاسو هغه ډېر فوکس یا هغه ټینګار په چی شي دی؟ سپورتي برخه ده، داسې ځینې روزنیزې برخې هم لرې؟ نه،
بالکل. شفق صاحب، په راډیو کې موږ بلابل خپرونې، خبری، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې موضوعاتي خپرونې لرو. په تلویزیون کې موږ اکثره برخه بیا د سپورت ته ځانګړې کړې ده، ورسره سیاحت ته، طبیعت ته.
وبخښه، وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې د ښځینه طبقې ونډه څومره ده په خوست کې د ژورنالیزم په برخه کې، که هغه تلویزیون دی، که راډیو ده، که مجلې او نورې رسنیزې برخې دي؟
په مجلو کې فعلا مېرمنې کار کوي، پخوا په تلویزیونونو کې هم ځینو دولتي تلویزیون کې کار کولو، راډیوګانو کې کار کولو، اوس هم یو نیم شمېر شته چې په رسنۍ کې کار کوي. هغه د دوی ونډه هم ښه ده.
ډېره مننه حکمل صاحب،
بښنه غواړم که وخت لرې. یوازې یوه مسله غواړم چې هغه ووایم. شفق صاحب، د پلارون نه یو غیلا غوندې کوم. هغه پلارونه داسې دي چې اولادونو ته د دوی فکری وړتیا په اساس نه بلکې د دوی د عمر په اساس سره صلاحیت ورکوي او په دوی باندې باور کوي او دا ډېر استعدادونه وژني او د ډېرو پرمختګونو مخه ډپ کوي.
یعنی دوی فکر کوي چې زه د اولاد په خیر فکر کوم خو هغه یو ډول هغه اولاد ته تاوان وي.
بالکل شفق صاحب، زه پخپله په لومړی کې سره دی چې د اقتصادي ستونزې وي، د نورو ناخوالې وي، د دې ترڅنګ د ډېر د نظر اختلافات سره پخپله کورنۍ کې له پلار نن رانیولي تر کشر د کورنۍ پورې ټول زما مخالف وو. قسم زه د کورنۍ کشر زه یم، خو دوه درې کالونو اختلافونو وروسته مې دا ورته ثابته کړه چې زه کولای شم چې یعنې د دې وړتیا لرم دا کارونه کولای شم. اوس مې پلار هم خوشحاله دی، ورونه مې هم خوشحاله دی، کورنۍ مې هم خوشحاله ده او ټول افتخار هم کوي وایي آفرین. نو له پلارونو مې غوښتنه دا ده چې د خپل اولادونو سره د دوی د ځیرکتیا د دوی د فکر په اساس سره چلند وکړي. یو زوی به مثلا هغه به ډېر ښه فکر لري، عمر نه به کم وي خو فکري لحاظ به هغه ډېر مشر وي. یو څوک به مثلا ډېر عمر به ډېر زیات وي خو فکري لحاظ به دومره مشر نه وي، یعنې دومره ښه فکر به نه لري. نو هغې په اساس سره باید دوی چلند وکړي، نه دا
چې غوږ ورته ونیسي، د دوی مشوره واخلي او د دې په ځای چې ورته ووایي چې نه ته نه پوهېږي، وګوري چې دی څومره پوهېږي او وخت ورکړي، لکه تاسو ته چې هغه د وخت درکړه تاسو ځان ثابت کړ.
بالکل،
نو ډېره مننه، خوشحاله اوسئ اقمل صاحب.
کور مبارک.
مستاد مینے دو شربت جام دگو گن زمد شہادت جام بل خائی چ قبول خلوص کی سوکھ چال ور کبھی دہ پت جام خدایا ستاپ لوی قدرت باند قسم خوری روغانے با قبول کی دامنت جام اغنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن اغنن سبائے راتا مخی مخی بھاگت تن کئی مینی بھاگت تن کئی مینی نگ مرا تگی گین بھاگن سبائے راتا مکی مکی کی گین بھاگن سبائے راتا مکی مکی کی گین سبائے راتا مخی مخی کی گنن آغنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن دروغ کا
قسمنا وعدي ترو هاغد ترو قسمنا وعدي ترو هاغه انتظار دے هاغه انتظار دے توريش بي دي چورني گين هاغه نن سباي راتا مخي مخي گين هاغه نن سباي راتا مخي مخي گين